په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ترکیې په راتلونکې غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه. د جرمني د بایرن ایالت د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې و جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید لسمی او نړیوالو سره هم یو جوړ جاړی ته ورسیږي.
د ترکیه په هغه اوس باینس جامبوري ترکیه وخت عزیز کې مو دنیا د توافق نه اوس تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست. توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غرض یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ترکیې په راتلونکې غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې دا ژمنه ده چې افغان مېرمنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي په ښکاره وکړي، نه دا چې دا ډول ژمنې په هغو حاشیوي غونډو کې وکړي چې تر څنګ د مدني ټولنو ډلو ته ځانګړې شوې دي. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ترکیې په غونډه کې به چې ویل کېږي د اپریل په 14 جوړ شي د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استازي ګډون کوي. په دې غونډه کې به خبرې پر افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر چارو څرخي. د بشري حقونو مدافع ډلو په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې ښځې او د جګړې د قربانیانو ټولنې ښایي له دغو خبرو څنګ ته شي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلو لو د 15 پلې لوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو تېره ورځ د بیسودو ولسوالۍ په حصیاول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. علیپور چې په قمندان شمشیر هم مشهور دی شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د ده وسلوالو د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. د پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل، خو امنیتی چارواکي وایي چې په خپل علیپور لسیمه تښتېدلې ده. خبرونه لازادي رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات پاکستان ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کوي. ښاغلی لاوروف په دې دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره د لاوروف د خبرو په پای کې دواړو لورو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته اندېښنه وښوده. د جرمني د بایرن ایالت د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د پیرلو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ، او کله چې د اروپایي ټولنې د درملو اداره دغه واکسین تایید کړي عملي چارې به یې پیل شي. د دې ایالت والی مارکوس شویډر اپرون چهارشنبه وویل د دغه واکسین د پیرلو لپاره تفاهم لیک له هغې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې د اروپا د درملو د ادارې تر تایید وروسته به هغه په ایرلر وبخې په ایلر اتسن کې تولید کړي. د بایرن د روغتیا وزیر کلاوس هولچک وویل ښایي په دې ښار کې د دغه واکسین تولید سږ کال پیل شي. د لاسلیک شوي تفاهم لیک له مخې دغه راز جرمني کولی شي چې د سپوتنیک وی واکسین له بهر هم وارد کړي. نوموړي دغه واکسین ډیر ماسر وبله. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې دغه واکسین ته د اجازې ورکولو څېړنه پیل کړې او تمه ده چې د روانې میاشتې په وروستیو کې روسیې ته خپل متخصصین هم واستوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. پاشینیان پرون مسکو ته د سفر په مهال له ولسمشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنګي اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستان شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیرمنی د ناګورنه قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړی توپ په سیمه کې اور بند ټینګ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي وو. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي. خو آر بی سي خبري آژانس ویلي شاوخوا 140 ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. که غواړئ د او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به هم د سولي لپاره د افغان ولسمشر د نوې طرحې پر موضوع پایل کو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې د ده په وینا په تیرو څه باندې څلورو لسیزه کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویې ویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلی غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د 40 کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین نه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
بر بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کوم معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از یې نکنه چې زحمت افغانستان منصب اول رئیس.
هیڅ څوک دې فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
بومه.
شغلی غنی زیاته کړې چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېیمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سوله چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري او مخله د چ موسیقي ته ور ورسیږي. یو بل موضوع د ننګرهار د پوهنې ریاست وای دی ولس مشر لخوا دی ولایت د 4000 نوې خوونکو د بستونو په منځوري سره په دی ولایت کې د خوونکو د کمښتونه تر ډیره هواره شي. د پوهنې ریاست په خبره د دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي آزموینه اخیستل کیږي، خو یو لویه برخه به خزینه خوونکو ته ځانګړې کړي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم ننګرهار ټول ټال وزره خوونکو تاړه ده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نو خوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د خوونکو د کمښتون زره کم شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو خوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرز العمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواره وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. ښاغلی شینواره ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل ښځینه ښوونکي دي چې د نارینهو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم ښځینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمینه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې خزینه او ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو او لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې خزینه ښوونکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لرې پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپلو اولادونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته راشي، ځکه د هغوی استادان یا ښوونکي چې دي هغه نارینه دي. نو د دې وجې نه زه ډېره زیاته غوښتونکې یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه ښځینه ته ورکړي شي تر څو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کینول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصولو خلاف کار دی. د دوی لډلې اورنګزیب حقیار لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو غواړي چې 4000 نوو ښوونکو په ګمارنه کې دي کوټلي ګامونه پورته کړي څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ به تلو حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د معارف په اصولو کې او هغه د زده کړې په اصولو کې ناشونې او نه منونکې خبره ده. خو دوی بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو دوی ته به درس ویلی.
دا چې د دغو 4000 نوو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مخه تکي خدا. ښاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي ترسره شوي، خو معمولا د بستونو له اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانیږي د آزاد رقابت له لارې، اصلاحات اداري او معارف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمی توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحه د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې